ارمنستان او اذربایجان دایمي اوربند تشمن دي. تجارت پکوي، سفرونو ته زمينه برابروي او ډیپلوماټیک اړیکې په پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له اذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحد ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتره عرض لري. دلته به د ریل کرښه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنګټن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیټ دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحد ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سږ کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته که ورشي تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولی شئ. د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همدارس د ازادي راډیو اونیز خپرونې موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشریزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودرېشي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز څخه چې د روسیې چارې څاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه، او هغه هم داسې یو لوی ناورین جګړه، کانفلیکټ، تاسو شورته وایي چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسېدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دا کانفلیکټ حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکي د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکټ او دا لانجه، دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړه خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنترولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایی بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبر دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلېږي.
جانبا صاحب وبخشه، همدغه سوال اصلا مهمه ده. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ترامپ، زلنسکي او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوی ده چې پوتین او ترامپ سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپلو خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څرنګه هواری شي، که چیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به سي؟
او بالکل، ما هم مفتي چې تاسو خپل رئیس باندې کول مو ولې چې کېدی خو سره شو مستقیما تاسو د پښتنې ته زه د فکر کوم کولای شي ورشي په اصول کې به دې ته زړه خشي، یعنی سیاستان چې دا مازله ورته یو سیاسي دی، یو سیاسي لارې یا کړنلارې پیل شروع کیږي. اصل خم د بهتره وایم، یعنی دغه حل دپاره هغه اساسات ټاکل کیږي یا معلومیږي. نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو ترکیبوي. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیا سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو او په ډېرو مصارفو بېل شکه، اما برلاسی لري په جګړې په ډګر کې. دا دوه. درېیمه دا چې د اروپا موزیګیري هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې پدې او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه
وبخشي. یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي، ممکن نتیجه ورنکړي؟
خو دغه د شوز د اروپا په نوم اساسه تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انټنسیو یا مکررې خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خوابندي په دغه کتنه کې که احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي، او دا خپل دریځ به خامخا ترامپ ته رسوي. اروپایان هم غږېږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې بیا دغه خبره د ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیا پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسمن داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټول یوه معنا لري. او دا معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیا محدودېږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو شی چې اوس جالبه ده، هغه ده چې روسیا د هغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی. مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شی کې د روسیې د لوري دغه انعطاف یې ورته وایي یا عقب نشینی ورته وایي شاپک دا لیدل کېږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقمند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدای شي نوی داسې یو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو، هغې دپاره هم یو ساه اخیستنه روسیې ته هم په کار فکر کوم. داسې تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسینو د خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یوه ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګورئ، هره ماجرا او هره معرکه په یو ترتیب شروع کېږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلور ولایتونه چې وایي ځمکني واقعیتونه دي، او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې، او خارجي به اساطیر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیری
وبخشي؟ په همدې برخه کې یو ډول ورته ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناټو غړیتوب نه اخلي، ډېر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخدي هم ژغه دي. پاته دا شوله چې د څلور ولایته روسان له دوی سره څه کوي، نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو. نو خو کېدای شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خوندا خبره ده، دلته سړي چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه، دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي دوه خارګوټي پاتې دي، مثلا لوهانسک مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي، دسې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره د کریمیا مطلقه د کنټرول لاندې ده. خرسون او زاپاروژیا دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنټرول لاندې دي، او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او داسې نور. د سیند غاړه د دنیپر هغه هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبرې اترې کېږي، او دغلته به دغه انعطاف ستاسو ورته وایي، هغه چنه چې ورته وایي چنه وهل به په دغو مسایلو کې کېږي چې دغه خط کوم ځای کې راکش شي، ټول دغه زور به په دغه مسایل اوسېږي خبره شبه. نو دا بیا هم وایم چې سمه ده، دا خو به یو پروتوکولي تشریفاتي جلسه وشي او نه وشي، حتی د زیلینسکي پکې نه اوسېږي. اما دا د کړکېچ پای نه دی، زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي، او په دا ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کنفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي.
یعنی لږ تر لږه کړکېچ به راکم نه شي؟
کېدای شي، تر شما مخکې مو وویل چې یعنی دواړه خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدای شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کمښت راشي.
جنبا صاحب ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورکړ چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم دی ازادي راډیو کارکونکو ته جامع شکر چه مجاز نه ولایت د ما نظر خدا غدا سی رپاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سدی کرلی یا هغه حاصلات ورنه کړي، دا د دې د نه پوهوي له وجې څخه. نو د ما نظر دغه داسې دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هره ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانانو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته موږ تیر کړي په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. چې یو سړی راشي هغه تر شا ودرېدو، شل کاله په غراله تر شا ودرېدو، هغه خپل ډالر جمع کړ او لاره خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او چې په سنگر کې بمړ کېد او به بیا نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غز غریب وزلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کاله بعد چې دا حکومت وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت سره هغه زوري اداره عجیب ډالر جمع کی ولر شي بلکې شوات. زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورونو ته پیغام دا دی چې د چا پسې مز دا غلندغه ورو پسې شمر لاندو قسم په خدای کوم مخته بلار بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش ټول غوړه سبا چې کامیاب وسوله بالا دې نه پیژن ته د ماشان روډې قسم په خدای کې دا هم د غېد نن دا غټه بلار افینځه غریبانان پاتېږي بیا باندې ور دلم وزون خپل په ورونه ځله مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پات دی خورو رغول یا کاربن پات دی یا هر څو پات دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
ازادی میلمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپوه او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و. زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده ننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
منګه زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوش معلوم نه چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به سره ګرځېدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت اتمه پورې وو اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډېر ښه په د فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ وموند.
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستي پوه بل شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخاله، نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواندي ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیکلوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نورو کسان دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورمه چې سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و، یا خداو چې ډیر وخت هم پلار سره تیره و، هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو به بلاړل به مخ بد هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو چې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل نرته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته میاشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعره هم ممکن اصل. نو په قراره قراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، د ساینسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د میلما د دې اونۍ خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.